سلامونه ستړي مشه افغانستان کې د شپې 9 بجې شوې د خبري خبرونه ته مو زه فريده سيال د قادر جلالوف د تخنیکی چارو په سم بلختر کلی کوم پیل په خبرونو کو رسل هغه چې د پاکستان موقت حکومت اعلان وکړ چې د هیواد به ټول غیر قانوني افغان کډوال باسي د فرانس پریس خبري ایجنسی راپور بر بنسټ تر اوسه یو سلو 15000 افغان کډوال بیرته افغانستان ته ستنه شوې دي. د پاکستان په بلوچستان یالت کې د چمن سرحدي چارواکو فرانس پریس ویلي په دې رسټیو کې ټول ټال څه باندې 18000 کسان له دې لارې افغانستان ته اوښتي دي. په دغه هیواد کې د بیا ستنه افغان کډوالو د داو طالبانه ستنېدو لپاره د پاکستان له خوا ټاکل شوی ضرب الاجل لپاره پای ته رسیدلې او دا مهال پاکستاني چارواکو په ویلابلو خرونو کې د هغو افغان نیول او د ساتنې موقتی مرکزونو ته سوال پیل کړي دي چې په وینایي د استوګنی استاد نه لري ولیکي چې د پولیسو لخوا یو شمیر هغه افغان کډوال هم سرول کی یعنی ولیکي چې د پاکستان کې د استوګنی قانوني اسناد لري. د امریکا متحده ایالاتونو وایي د پاکستان په ګډون لټول هیوادونو غوړي چې د پناه غوښتونکو سره د چلن په برخه کې برخپلو ژمنو و طریقي او د اجباري نه استول اصول ته درناوی وکړي. د امریکا د بهرنیو چارو د وزارت وایند میتو ملر پرون د نومبر په دویمه په واشنگټن کې په خبري کانفرنس کې وویل
موږ د پاکستان په ګډون د افغانستان گاونډیان په کلکه اڅو هغه افغانانو ته د ننوتلو اجازه ورکړي چې د نړیوالو مرستو په لټه کې دي او د بشري مرستو د برابرولو لپاره دي هم د نړیوالو بشري سازمانونو سره همغږي وکړي.
یو امریکایي چارواکی د سشنبې په ورځ وویل چې واشنگټن هڅه کوي له پاکستان څخه امریکا ته د 15000 افغان کډوال ولېږدوي. یو شمېر پاکستاني چارواکو چې د خپلو نومونو له څرګندولو ډډه کوله د دې خبر پخلی کړی دی او ویلي دي چې اسلام آباد له امریکا څخه د دغه افغانانو نوملړه ترلاسه کړی دی خو د غلط نیمګړی دی. په دغه هیواد کې د بیا اسناد افغان کډوالو د داو طالبانه ستنېدو لپاره د پاکستان لخوا ټاکل شوی ضرب الاجل پرون پای ته ورسید. ویل کېږي چې په پاکستان کې له 1 میلیون او 200000 څخه زیات افغان کډوال له قانوني اسنادو پرته ژوند کوي چې دې جملې څخه څه باندې 200000 د طالبانو د واکمنۍ له راتګ وروسته په دغه هیواد کې پناه اخیستې ده. ملګری ملتونه وایي دا 2001 کال را په دې خوا په افغانستان کې وسلاته ویش خبریالانو او رسنیو کارکونکو وژل شوې دي. د ملګری ملتونو په خبره د دې خبریالانو په وژنه کې اوازې لسو څخه په کمو قضیو کې عدالت تضمین شوې دي. نن د خبریالانو په وړاندې د جرمونو د مافیات ختمولو د نړیوال ورځې په توګه لمانځل کیږي. د دې ورځې په مناسبت د افغانستان د خبریالانو مرکز هم ویلي و چې په افغانستان کې د خبریالانو د وژنې اصلي قتلان نه دي مجازات شوي. له دې سره هم هماهاله د افغانستان د ازادو رسنیو د ملاتړ بنسټ یعنی پیو اعلامیه کې ویلي چې په تیر شلو کلونو کې په افغانستان کې د څه باندې 15 خبریالانو د رسنیو کارکونکو د وژنې قضیې ثبت شوې دي. او د اوکراین د بهرنیو چارو وزیر وایي چې په پرروان کال کې هڅه وکړي چې په اروپایي ټولنه کې د غړیتوب لپاره خپل مذاکرات ته دوام ورکړي. دیمیتری کولیبیا نن د نومبر په 2 په برلین کې خبریالانو ته ویلي اوکراین خوشبینه دی چې اصلاحات راولي او لازم قوانین تصویب کړي. پر اوکراین د روسیې له یرغل څو ورځې وروسته د هیواد په اروپایي ټولنه کې د غړیتوب لپاره غوښتنه وکړه او څو میاشتې وروسته په دې ټولنه کې د غړیتوب لپاره ونومول شو. خبرونه مو واوریدل وړاندې خبرونه کې درته دا مطالب لرو. وړاندې به راسره واوري چې په افغانستان کې او هغه افغان کډوال چې له افغانستانه بیرته له پاکستان بیرته افغانستان ته ستنه شوې دي په څه وضعیت کې دي.
اتلس کالم کې سلوک په ماشان کې اعلان وکړ په شپه کې را بار توګه د ارتم پات سلوک په دوه لاس راغلی یو شی زنور نه میر نور نه شی درو د پاکستانی ګاډي د تر د کندار کرای کړ د 1,50,000 ورکړی دي.
هم ترنګه په دې اړه به هم را سره ووري چې پاکستان ولې دغه پریکړه کړې ده او د چا پریکړه ده.
دوی غواړي چې کمن امنیتي ډګر کې چې دوی کم ناکامۍ سره مخ دي او دوی نشي کولای په خپل هیواد کې امنیت تضمین کړي هغه پړه په افغان کډوالو ور واچوي.
په دې اړه وړاندې سره نور جزئیات هم واورئ. دا به هم سره واورئ چې له پاکستان د افغان کډوالو د شړلو په لړۍ کې یو شمېر نړیوال سازمانونو اندېښنه څرګنده کړې ده. د دې سازمانونو اندېښنې او همدارنګه په کاناډا او په سویلي کندهار کې دا چې څومره افغان کډوال بیرته افغانستان ته راستن شوي دي وروستي جزئیات به در سره شریک کړو که چیرته وخت پات شو. د نړۍ مسایل ته به هم تم شو. نور مطالب هم شته ملتیا هم غواړم.
تر دې شیبي
د ازادي رادیو خبري ټولګه
پیام ستړي مشه پیل با پدې وکړو چې نړیوالو سازمانونو په افغانستان کې د موضوع ته اندېښنه څرګنده کړې ده چې پاکستان په یو دم افغان کډوال له هیواد راباسي د چې کوم سازمانونو اندېښنه څرګنده کړې ده په دې راپور کې اورو
په داسې حال کې چې نن هم د پاکستان له بیلابیلو سیمو د افغان کډوالو د ایستلو لړۍ روانه ده ځینې مرسته کوونکي نړیوال بنسټونه وایي چې دا کډوال د افغانستان دننه د استوګنې لپاره داسې ځایونه نه لري چې ورشي د ناروې او ډنمارک د کډوالو شوراګانو او د ژغورنې نړیوالې کمیټې نن په یوه ګډه اعلامیه کې خبرداری ورکړی چې د هغو افغان کډوالو شمیر په چټکۍ سره په ډیرېدو دی چې له پاکستان څخه افغانستان ته وړي چې په وینا یې اوس د ورځې له 9000 تر 10000 دا کډوال افغانستان ته ستنېږي یادو سازمانونو هم دا شان ویلي په داسې حال کې چې ژمی هم نږدې دی د دې کډوالو د خوندیتوب او په ټولنه کې د ادغام په اړه اندېښنې لري د سازمانونو پر دې خبره له ټینګار سره چې افغانستان ته د دغو کډوالو د ستنېدو بهیر کړکېچن دی له نړیوالو مرستندویانو غوښتي چې د کډوالو اړتیاو ته د رسېدو او د یوه ناورین د مخنیوي لپاره خپلې مرستې وکړي د ناروې او ډنمارک د کډوالو شوراګانو او د ژغورنې نړیوالې کمیټې د افغانستان په ګاونډیو هیوادونو همغږ کړی چې کډوالو ته دې تر هغو پناه ورکړي چې په خپل هیواد کې شرایط خوندي او باثباته شي او دوی په خپله خوښه وطن ته ستانه شي په ورته وخت کې له پاکستان څخه افغانستان ته راستانه شوي کډوال هم وایي کله یوې خوا اوس په پاکستان کې غیر قانوني کډوالو ته په اوسېدو ګڼې ستونزې جوړېږي ورسره افغانستان ته په راتګ هم له ګڼو ستونزو سره مخ کیږي عبیدالله چې نن د تورخم له لارې افغانستان ته راوختی ازادي راډیو ته په دې اړه ویل
پاتک کې 5000 روپۍ رانال ته واغسته نه خوشی کول می مونږه تا جیل ته بوزو او نیمه شپه م کډه را بار کړه رالو ګلوار کې ته لوار کې کوم چې ټوکن تا کوم 2-3 ګنټه تیرې کړې پوي شوي او انتظار مو وستو انتظار نه بچلې په ډیر مشکلات باندې تورخم ته چې را ورسېدو
هجرت الله چې 2 ورځې وړاندې د تورخم لاري افغانستان ته راوختي هم د ورته ستونزې په اړه شکایت کوي
مونږ چې را لګه بارډر کې ډیر زیاته سختي مونږ چې را غوتلو د سیو غنا چې اولس دولس کسان مونږ چې را غوتلو ډیر سیندې ډیر دلته ولګېدل او بیا چې را غوتل کوم شخري هغه وګتې مته ولګېدل تر شورانه واغستل او بیا شخري بارډر څنګه را لګنا حالت بیا پوجي نه را بره غوتلو نو هغه بیا پیسې غوتل نو حالت به چې د 8000 روپۍ مړه کې کړل او بیا را غوتل
په پاکستان کې د افغانستان سفارت هم چې طالبان اداره کوي د افغان کډوالو ستونزې تاییدوي یاد سفارت په یوه اعلامیه کې چې پر ناوخته خبره کړې شکایت کړی چې په تورخم او چمن کې د کډوالو د ستنېدو لپاره اسانتیاوي محدود دي او د خلکو او موټرو سختې او اوږدې تلاشي د کډوالو د ثبت لپاره کم پرسونل کمزوري سیستم او ځینو نورو مسایلو کډوال له ډېرو ستونزو سره مخ کړي په اعلامیه کې راغلي دي چې د کډوالو په ځانګړې توګه د سوداګرو د توکو او پیسو د لیک لپاره څرګنده کړنلاره نشته او تر څنګ ځینې مافیایي کړۍ هم افغان کډوال ځوروي او پیسې ترې اخلي سفارت هم دا شانې دا کړي چې پاکستانی پولیس په مختلفو بهانو قانوني کډوال هم نیسي اسناد څیرې کوي بانکي حسابونه بلاک شوي او د کورونو څښتنانو ته امر شوی چې سند لرونکو افغانانو ته هم کورونه په کرایه ورنکړي د افغانستان سفارت ګواه کړی چې دا ډول کړنې به د دواړو هیوادونو پر اړیکو منفي اغیز وکړي او غوښتنه یې کړې ده چې د کډوالو له جبري ایستلو څخه لاس واخیستل شي او هغوی ته د اجازه ورکړل شي چې په خپله خوښه لاړ شي له پاکستانه د غیر قانوني کډوالو د ایستلو اجباري لړۍ چې پرون پیل شوه د کورنۍ چارو وزارت په یو اعلامیه کې ویلي دي چې د چهارشنبې په ورځ 2300 افغانان چې سل زندانیان هم پکې وو د تورخم له لارې افغانستان ته ستنه کړې دي د پاکستان سرپرست حکومت د اکتوبر په 3مه ټولو غیر قانوني کډوالو ته وخت ورکړی وو چې د یادې میاشتې تر پایه له پاکستان څخه ووځي کنه دوی به یې په زور وباسي سره له دې چې ګڼو نړیوالو سازمانونو له پاکستان څخه غوښتي چې په خپلې یادې پرېکړې بیا کتنه وکړي خو پاکستاني چارواکو ویلي دي چې په خپلې پرېکړې ولاړ دي او په دې اړه جوړجاړی نه کوي
و مورید چې له پاکستان د افغان کډوال د سلو پاړه باندې ځین نړیوالو سازمانونو اندېښنې څرګنده کړې وي اوس مرزو د پاکستاني چارواکو هغه څرګندونه ورو چې دوی د افغان کډوالو د سلو پاړه باندې په دروستي وکړي کړې دي
د پاکستان د وروستي اقدام په اړه چې ولې او د کومې موخې لپاره یې د لسیدو کلونو قربتوب وروسته د میلیونونو افغانانو په ګډون د ناقانونه کډوالو ایستل پیل کړل بیلابیل نظریات موجود دي د افغانستان او پاکستان یو شمیر پخوانی چارواکي او دغه شان سیاسي کارپوهان د پاکستان دغه کړنه د نړیوال ټولنې په ګټه او د دغه هیواد د امنیت په تضمین کې د پاکستان د حکومت د ناکامۍ او د پټولو لپاره د پاکستان د فشارونو پایله بولي په پاکستان کې د افغانستان د سفارت پوخانای مشر او د سیاسي چارو کارپوه زردشت شمس وایي چې دا د پاکستان د سرپرست حکومت پوزي پریکړه نه بلکې سیاسي پریکړه ده. هغه ازادي رادیو ته وویل
اوس مهال موږ ګورو چې په پاکستان کې نظامیان یا نظامی استابلیشمنت مکمل حاکم شوی دی. نو دوی غواړي چې کمن امنیتی ډګر کې چې دوی کم ناکامۍ سره مخ دي او دوی نشي کولای په خپل هیواد کې امنیت تامین کړي، هغه پړه په افغان کډوالو واچوي او دوی خپل ولست هم په دې برخه کې اطمینان ورکړی دی او حتی دوی قانع کړي دي چې دغه نامنی چې دی کې د افغان مهاجرینو رول دی.
نوموړی ادعا کوي چې په افغانستان کې د طالبانو له بیا واکمنې دوه وروسته پاکستان له نړۍ سره د سوداګرۍ لپاره ډیر څه نه لري او د پاکستان رول ډیر کمزوری دی. د پاکستان په پېښور کې د افغانستان پخوانی قونسل حامد جلیلی وایي چې پاکستان غواړي د افغانانو په زور ایستلو سره د نړیوال ټولنې پام ځان ته راواړوي.
پام غواړي ځان ته راوګرځي، ځکه چې پاکستان مخکې هم په دغه اړوند باندې ډېر امتیازات ترلاسه کړي دي او راتلونکي کې هم غواړي چې دا وشي. ډېر کم ټایپ ټیبل مهاجرین ته ورکړي چې افغانستان ته راشي.
د پاکستان د بشري حقوقو د کمیسیون پخوانی مشر او د سیاسي چارو کارپوه افراسیاب خټک وایي چې پاکستان هیڅ قانون ته پابند نه دی او یوازې غواړي چې د زور له لارې پر کډوالو فشار راولي. نوموړي ازادي رادیو ته زیاته کړه
پاکستان حکومت غواړي چې افغانانو باندې دا خبره په زور ومني چې دوی به د پاکستان فیصلې مني. په دې کې دوی دې ته تیار نه دي چې یعنی بین الاقوامي قانون د باجرو یا انساني قانون یا ګوندګیری یا اسلامي رشتې یا نورې خبرې په منځ کې راولي. دوی به افغانانو باندې خپل واک او زور زبادول غواړي.
د پاکستان سرپرست حکومت د دې اونۍ د چهارشنبې په ورځ په دغه هیواد کې د غیر قانوني کډوالو لپاره د یوې میاشتې ضرب الاجل پای ته رسیدو وروسته د میلیونونو افغانانو په ګډون د ټولو غیر قانوني کډوالو د ایستلو پروسه پیل کړه. د پاکستان سرپرست حکومت په رسمي توګه د دغه کډوالو د نیولو او ایستلو بهیر پیل کړی دی. د پاکستان د کورنیو چارو وزارت وایي په ټول پاکستان کې یې د ناقانونه کډوالو د نیولو او شړلو لړۍ پیل کړې ده. که څه هم د بهرنیو چارو وزارت په پاکستان کې د ناقانونه افغان کډوالو شمیر تر 1.1 میلیونو ډیر اعلان کړی وو، خو په دې وروستیو کې په دغه هیواد کې شاوخوا 3 میلیونه غیر قانوني افغان کډوال پراته دي. اسلام آباد ادعا کوي چې د یادو کډوالو ډلهییز اخراج به د پاکستان عامه هوساینې ته لار پرانیزي او پاکستان به نور هم خوندي کړي. دا په داسې حال کې ده چې نړیوالو سازمانونو او د نړۍ هیوادونو په وار په پاکستان غږ وکړ چې د کډوالو د ایستلو په پریکړه دې له سره غور وکړي، خو له ټولو غبرګونونو او غوښتنو سره سره د دغه هیواد د کورنیو چارو سرپرست وزیر سرفراز بوکتی ویلي چې دوی به په دې برخه کې هیڅ ډول جوړجاړی ونه کړي.
و موریدل چې پاکستانی چارواکو د افغان کډوالو د ایستلو او همدارنګ د چي موقتی مرکز ورته جوړ کړی دی، د دوی سرګندونی مو اوریدل. له پاکستان څخه د سپین بولدک لاري راستنه شوی افغان کډوالو وای ټول شتمنی هلته پاتې شوی او دوی خلیل اسراغلی دی. تفصیل په دې راپور کې اورو.
د کندهار د سپین بولدک لسوالی د کډوالو امیرات په ودانی کې د راغلو کډوالو غنه غنه راغلی کټوال وای له پاکستانه تش لاسونه راشدل سوي، شتمنی د کاروبار وسایل او د کور قیمتي توکي هم تر اخستل سوي دي. دوی اوس ان د کور د پخلنځي لوشي هم نه لري.
مانو محمد جمعه اتل اسکارم کی سولو په ماشان کې اعلان وکړ په شپه کې را باسو ګرد هر څه پاتې سولو په دوه لاس راغلی یو شی نه نورو مې نه نورو شی درو د پاکستانی ګاډي د تر د کندهار کرا کړ د 1,50,000 روپۍ ورکړي دي. اوس موږ د خالق موږ چیرې واله او چیرې کښینو چیرې ولا څه زنانې د ورور مې نه جوړه مې چنيان دي مرسته در سره وسی د مرسته دی خمر اکی یو نور شان را کی خوره کې مو وات که یو شیب راوړی نو یو شیستا.
زما نوم میرزا عالم دی، د مزار ولایت یم. د 15 کالم دوری تیر کړی دی، کاروبارم بزاد بازارو کار لګوي. په یو اتوار بازار او د جمعه بازار په دا بازارو کې کپړی او د لوشي د شای مې خرڅول. هغه په لایلار سپاتی د غیم زاب کله په کور کې څه مال درخته شهر زر پراتو. هغه د پولیس موبایل ته واچول. هموشته ول ورزید. پسند ټیکټ پیسې ولا د بل سن راخیستي بس 15 روپۍ تر دا غزي پوری موږ را رسولي.
په دغه کډوالو کې ډیری داسې کورنۍ هم ستا چې حتی د یوې شپې ډوډۍ پیدا کول وس نه لري او نه هم په هیواد کې کومه شتمني لري. دغه افغان کډوال وایي له زیاتو کلونو راهیسې په پاکستان کې خواري کړې او څه شتمني چې لاسته راوړې هغه ټوله ترې ګرځول سوې ده. دوی د طالبانو پر حکومت او مرستندوی بنسټونو غږ کوي تر څو د دوی اساسي غم وخوري.
شیان میانم ټول هلته داسې سره پاته سو ټیم نه وو موږ ته دوه ورځې ټیم راکړی اوسې دوه ورځې کې نو هغه شی نه خرڅېدل چې څه خرڅېدو هغه هم په نیمه بیه ورکړه نور همداسې پرېښی ده نور را ووتو تریپ همدلته ځان را ورسوو ا دې ځان کالم را رسولی دي.
ما هلته څلوېښت کاله تیر کړو پاکستان کې هلته ډېرې خواري ډېرې دغه پرالی او اوس ما زمینداری و دغه ټولې دغه پاتې شمه را وایست خو پیسو ته ضرورت لرو د وړو ته لرو نورو شیانو ته لرو.
په سپین بولدکی د طالبانو د حکومت د کډوالو چارو امیریت د سب مدیر عبداللطیف حاکمی وای په تیرو دوو ورځو کې د راستنسو کډوالو شمیر تر لزو راوړي.
نو په تیرو دوو ورځو کې چې نسبتا مو په خواته حالات ډیر استراري سوي دي او د کډوالو ډیروالي راغلي دي کډر ته وای چې لس چند اضافه سوي دي. نو د ورځ مورز کې 510 کورنۍ راغلي دي چې 3600 نفر کیږي او په پرون مورز کې 200 کورنۍ راغلي دي چې 3500 نفر کیږي. نو ګراف معلوم نه دي کېدای شي نور هم لوړ شي. حالات پر یو ځای نه دي ولر حالات استراري دي نو کېدای شي نور هم اضافه شي. نو پیلان د هر مهاجر سره پر کورنۍ باندې هغه 1000 افغاني او بیا 2 نفر چې هر ولایت ته ځي دغه ولایت کرایه ورکړي.
افغانستان ته د تازه راستنوسو کډوالو لپاره د طالبانو حکومت او مرستندوی بنسټونو په موقت ډول د څو شپو تیرولو امکانات برابر کړي هغه څه چې د دوی دایمي درد نسی دوا کولای.
راپورونه مرکه او اوریدونکو
نن د نوومبر 2 د خبريالانو په وړاندې د جرمونو د مافیات د ختمولو نړیواله ورځ ده. د دې ورځې لپاره رسیدو سره هم بهاله د خبريالانو یو شمېر ملاتړي بنسټونه ورسنې د طالبانو په واکمنۍ کې د خبريالانو سره د تاوتریخوالي د زیاتېدو ادعا کوي. د یو شمېر وژل شو خبريالانو کورنۍ هم شکایت لري چې د خبريالانو د وژنو قضیه نه څرګندل کیږي. په دې راپور کې له ځینو خبريالانو سره امریکایي شوې دي چې د طالبانو د حکومت له خوا بندیان او شکنجه شوې دي. تفصیل په دې راپور کې اورو.
د نوومبر 2 د خبريالانو پر وړاندې د جرمونو د مافیات د ختمولو نړیواله ورځ ده. د افغانستان د خبريالانو د مرکز پر رسمي پاڼه کې د ست شو یو شمیرو لمخې ل 1300 کال څخه تر 14 پورې په افغانستان کې 123 خبريالان وژل شوی دي. د مرکز د هر وژل شوی خبريال جزئیات د وژل کېدو ځای او لامل لیکلای چې ډیری دغه خبریالان د ناپیژند کسانو لخوا د انتحاري حملو او د چاودنو او یا هم افغانستان کې د جګړې پر مهال وژل شوي دي. په دغو وژل شویو خبریالانو کې د ازادي رادیو څلور خبریالان هم شامل دي چې بیلابیلو بریدونو کې وژل شوي دي. د 1999 کال د سور میاشت کې د کابل ښار په شجدرک سیمه کې د ازادي رادیو درې خبریالان عباد الله حنانزی، سباون کاکړ او فرشته محرم دورانی په یو برید کې ووژل شول. د ازادي رادیو یو بل خبریال الیاس دایی په 2003 کال کې د نوموړي په موټر کې د ځای پر ځای شوی ماین د چاودنې له امله ووژل شو او ورور یې ټپي شو. د افغانستان د خبريالانو د مرکز دی وی پانی د معلوماتو پر بنسټ د دغه شمیر خبريالانو په وژلو کې پر نامعلومو وسلوالو سربیره طالبان او داعش ډلې هم لاس لري. د افغانستان د خبريالانو د مرکز په وی پانه کې د وژل شویو خبريالانو د معلوماتو د برخې په ورستۍ برخه کې ادعا شوی چې د دغو خبريالانو وژونکو ته سزا نه ده ورکړل شوې. د افغانستان د خبريالانو د مرکز د عدالت غوښتنې او اړیکو کمیټې مشر سمیه ولیزاده ازادي رادیو ته وویل
متاسفانه عاملین این رویداد ها
لبد مرغه په دیر حکومت او حسنی حکومت کې د دغه پیښو عاملین د دریو قضایي ارګانونو لخوا نه دي محاکمه شوی او د هغو معلوماتو لمخې چې موږ ترلاسه کړي د دغه پیښو ډیری عاملین هم د طالبانو او هم داعش له ډلې وو. اوس مهال چې دا ډله په افغانستان کې حاکمه ده او د خبريالانو پر وړاندې تاوتریخوالی نه یوازې کم شوی نه دی بلکې زیات شوی دی.
د 2013 کال د اپریل په میاشت کې په کابل ښار کې په ځانمرګي برید کې د وژل شویو خبريالانو له ډلې څخه د سلیم تلاش ورور سمیم تلاش ازادي رادیو ته وویل چې د ورور د وژنې د قضیه د څېړلو لپاره یې چاغک نه دی اوریدلی. نوموړي دغه شان ازادي رادیو ته زیاته کړه
مخکې لدې چې شهید شي زما ورور ماته پیغام راکړ چې د چاله خوا غوښل شوی زنه پېګم هغه یوازې ماته داسې پیغام راکړ ما ورته وویل چې ورور په مو کړه وسیت لک خراب دی او همداسې وشول څه مو د ورسته چاودنه وشوه بیا یې هیڅ دوسیه ونه څیړله زه هم خپل څو دروازو ته ولاړم د حکومت دروازه مې وټه کوله غږ مې پورته کړ خو هیڅ هم قاګوانه ورید
په دغه بریټ کې د ازادي رادیو د درې خبري اعلانو په ګډون نه خبري اعلان او دوه فلم اخیستون کې ووجل شول خو د پخواني جمهوریت نظام د لوی چارنوالۍ ویاند جمشید رسولي د جمهوریت نظام لنسکورې دوه مخ کې ازادي رادیو ته ویلي و چې د دغه نو خبري اعلانو د وژنې په تړاو 15 کسان نیول شوي چې درې په اعدام محکوم شوي دي نور دوه تنه هر یو په لاس او څور لس کاله باندې محکوم شوي په افغانستان کې د طالبانو د واکمنۍ پر مهال د خبري اعلانو پر وړاندې تاوتریخوالی سږ کال تر 20 سلنه زیات شوی دی
خريتي په لاس کې البته مسر مکه شیدن و دا ما دغه خفق کدن به خريته چندین بار کار انجام دادن
د تخارستان رادیو پخوانی سرپرست او خبريال زبی الله نوري و چې د طالبانو د حکومت د استخباراتو لخوا نیول شوی وو نو موري وایي چې د 2023 کال د سپتمبر په 9مه په تخار کې لټلويختو تر 15 طالبانو د کور معاصره کړ د په خبره شکنجه یې کړ او لزان سره یې وړ زبی الله نوري ازادي رادیو ته وویل چې نو موري لدریش په ورځو وروسته د خپلې سیمې د مشرانو په جرګه خوش شو هغه ادعا کوي چې طالبانو ورته د شکنجه پر مهال د برښنا شاټونه ورکړي دي
یو طالب اومد دغه وو موی بسرم بوته
یو طالب تور وختان او ډیر ډارون کې مختر لود هغه زما په سر تور خولای کې خدا زما سترګې پټې شوې هغه ز پورته کوټې ته بوتم هلته و کوټه و چې د طالبانو نور غړي هم کیو په کوټه کې څو کسانو سترګو می څونه لیدل لګرو یې شور جوړا و هماغه پلاستیکي بوجه یې په سر راکې خدا او ډیر وحشتي ورته ګامونه پورته
خریته پر سکر سره مې دواره کش کړن دغه بسر به غلط وحشتناک چندین بار مراحل انجام دادن
یو بل خبر یال چې د موضوع د حساسیت لامل یې نو غوښتل انوم یې په راپور کې واغستل شي هم ازادي رادیو ته وویل چې د کابل زنبق څلور لارې څخه د خزو د ولاریون د پوخخ پر مهال د طالبانو لخوا نیول شوی وو او له یو شمیر نورو کورنیو او بهرنیو خبريالانو سره د رجال برجسته لسم ریاست ته وړل شوی وو
یکی از افرادشان آمد و اونجا گفتن که شما چرا این کار میکنید
د دوی یو کس راغی او ویل چې ولې دا کار کوي ولې مظاهره کوي ولې رسنۍ پوخه خور کوي باید دا کار ونه کړی په دې شلو کلونو کې مشاهدان ورکړي کند لرو او کڅوک مو مخه ته ودرېږي موږ به یو وژو که هغه یو عادي کس وي ملکی وي سرتیری وي او یا هم خبريال
هر کسی که جله روی ما استاد شوه ما گردنش هم میزنیم ولو که هر کی باشد چی افراد عام باشد چی ملکی باشد چی نظامی باشد چی خبرنگار باشد
افغانستان له آزادو رسنیو څخه د ملاتړ اداره هم وایي چې په تیر او د طالبانو د واکمنۍ پر مهال د خبريالانو او رسنیو پر وړاندې د تاوتریخوالي د قضیو د څېړلو کمیسیون هم د دغو قضیو په څېړلو او حل کې اغیزمن نه دي د دې ادارې مشر ظریف کریمی هم د طالبانو د حکومت لخوا د خبريالانو پر وړاندې د تاوتریخوالي د پراخېدو ادعا کوي نوموړي ازادي رادیو ته وویل
ما در گذشته هم
موږ په تیرو وختونو کې نیوکې کولی چې د تاوتریخوالي قضیې په سمه توګه نه څېړل کیږي نه اړوند کمیسیونونه او نه اړوند بنسټونه دقیقه څېړنه نه کوي نه د رسنیو او حکومت ګډه کمیټه او نه هم په کورنیو چارو وزارت کې شته کمیسیون او نه هم نور کمیسیونونه د اطلاعات او کلتور په وزارت کې د سرغړونو او رسنیو شکایتونو د څېړلو کمیسیون اغیزمن کار نه دی کړی او موږ دا مهال د یاد کمیسیون اغیزمنتوب نه وینو
ظریف کریمی د غشان زیاته کړه چې د روان کال لپاره تر اوسه د خبريالانو پر وړاندې د تاوتریخوالي سل پیخه ثبت شوې دي او په خبره یې د پخوا په پرتلا د خبريالانو پر وړاندې د تاوتریخوالي کې د طالبانو د حکومت استخباراتي او پوځي ځواکونه تر ټولو زیات مسؤل دي د نوی دفتر شمیرې همخی چې طالبانو په 2023 کال کې د خبريالانو پر وړاندې د تاوتریخوالي 132 پیښې سرته رسولي او په افغانستان کې د دوی د بیا واکمنۍ په لومړی کال کې د خبریالانو پر وړاندې د تاوتریخوالي 104 شپېته پیښې ثبت شوې دي. د طالبانو د حکومت ویاند ذبیح الله مجاهد په دغه راپور کې د شویو ادعاو په اړه د ازادي راډیو پوښتنو ته ځواب ورنه کړ، خو د 401 کال د ثور سلواغې په 9 یې پر خپل اکس پاڼه لیکلي و چې د رسنیو پر وړاندې د سرغړونې کمیسون فعال شوی دی او له دې وروسته به د خبریالانو او رسنیو ستونزې حل شي. مجاهد هغه مهال ازادي راډیو ته ویلي و چې دغه کمیسون هم له تیر قانون څخه کار اخلي، په ځینو طرز العملونو کار روان دی او په خبره یې ځینې شیان بند نه وي. نوموړي دغه شان مخکې ادعا کړې چې هیڅ خبریال یې د خبریالۍ د کار په تور نه دی نیولی. د ملګرو ملتونو غړو هیوادونو په 2023 کال کې د نومبر 3 د خبریالانو پر وړاندې د جرمونو د معافیت د ختمولو د نړیوالې ورځې په توګه ونوموله. دا ورځ د خبریالانو پر وړاندې د تاوتریخوالي د زیاتوالي په غبرګون ونومول شوه.
ازادي راډیو لا تازه خبرونو، مهم راپورونو، ژور تحلیلونو، معلوماتي او بوختوونکو پروګرامونو سره تاسو سره ملګری ده.
ازادي راډیو د ماښام له شپږو د سهار تر شپږو بجو پر منځنیو څپو 12:00 او د سهار له 2 د ماښام تر 3 بجو پر لنډو څپو 19.25 مترو موندلای شي.
زموږ خبرونه په ژوندۍ بڼه د ازادي راډیو پر ویب سټ او اپلیکیشن هم اوریدلای شي. ازادي راډیو .com ته ورشي.
اوس به هم ورشو د دې خبری خبرونه په دې برخه کې به ستاسي پیغامونه واورو. البته دا پیغامونه هغه کسان را لګل دي چې دوی اوس مهال یا په پاکستان کې دي او یا هم هغه کډوال دي چې له پاکستانه په زور ایستل شوي دي.
ستاسو له پیغامونو
زه کاملا يم له جنوبي پښتونخوا کوټنه. د دې ماجور په کړیا د افغانانو په کړ چې کوم ظلم روان د پاکستان کې په کوم ظلم یې کوم باندې یو ته جوړ کړی ده. په دې باندې زه د افغانستان حکومت دا ویل غواړم چې تاسو ول خل په افغانانو باندې ننګ نسی کولای، که نور نسی کولای د خپل وطن کې خاصنه درته برابر کړي. سکولونه مرد بند کړی دي، هغه دا باندې دلته موږ د تعلیم لپاره دل دراغلی ځوانان شپږم ټولګي پوری می سکولونه خلاص کړی دي. دا ورته حل کوي او لږ رحم پر وکړي. تاسو رحم نه پر کوي، تاسو ته خو ته دوی مسؤل تاسو یاست چې تاسو رحم نه پر کوي. نو د پنجاب حکومت سره رحم پر وکړي. د دوی صحیح له کوم چې د خپل افغانان باندې رحم وکړي او دوی ته سنتیا برابره کړي. دا د پاکستان سره دا هیله چې ظلم نه کوي، لږ د نرمۍ سره کار واخلي او په دې تمه چې زما آواز به چارواکو ورسیږي. الله پامان.
سلام علیکم رو رشه جوړ په خیر خیرت جوړ او خیر خیرت شب خیره ور ډېر بخښل دي. ډېر تکلیف ما ورورکه تقریبا ما در به در سمه خوږ مو کړی دی په دې دغه کې افغانستان کې ورونه مې کلیجه دي. زه اوس سمه درې نیم میاشتې مې ما بس کټ کړی دی. څوار لس کزه لاندې په مځکه کې هلته لکه موږ چې مړو ته ډوری کار هغې ډوری را تکښلي وې په دا کې به پرېستلي وو. نیمه ډوډۍ سار نیمه ډوډۍ ماښام یو ګیلاس اوبه دایره کولې. نو خواري مو کښلې دي، تکلیفونه مو کښلې دي. اوس دلته دی سبا یک تاریخ دی، کابل سبا دی. هلته مو دا نه پرېږدي ورور اړ یم. موږ وکوڅه موږ پاتې شي. ته خو مو یو ناره واوره غږ مو واوره درې چاپر خو مو غږ ورسوه. ما هدي سبا نه بل سبا یک تاریخ دی مژاړي. هلته زما ژوند په خطر کې دی. هلته زه نسم اوښتی. زه وکړم څه؟ زه دا کوچ ته د لاس په ګاډۍ کې راوړی یم ریړۍ کې چې زه د پښو د تګ نه وم. بل ګز چې ګیر کړم دار کم یې وویلو. زما ژوند د خطر سره مخامخ دی. زه وکړم څه؟ نو نړۍ څه زما دا غوښتنه ده چې موږ غږ دې واوري. اول ستاسو دوم د نړۍ څه ستاسو مو دا غوښتنه ده چې زموږ ژغ درې چا پرې ورس.
تاسو هم کولای شئ چې ازادي راډیو ته د خپلې سیمې حال ووایئ. د واتس اپ پر دې شمیره راته ژغیز یا صوتي پیغام راستولای سي. شمیره ده 00 420 21 11 24 201.
دوی مینی مای تر اورسیدو په دې برخې کې درڅه ازادي اوریدونکو پروګرام لرو. خو در هغه وړاندې لند خبرونه. روسل هغه چې د پاکستان موقت حکومت اعلان وکړ چې له دې هېواده به ټول غیر قانوني افغان کډوال باسي. د فرانس پریس خبري ایجنس راپور پر بنسټ روسه 115,000 افغان کډوال بیرته افغانستان ته ستانه شوي دي. د پاکستان په بلوچستان یاله چمن کې چارواکو فرانس پریس ته ویلي په دې وروستیو کې ټول کال څه باندې 18,000 کسان له دې لارې افغانستان ته اوښتي دي. د امریکا متحده ایالاتونه وایي د پاکستان په ګډون له ټولو هغو هېوادونو غواړي چې د پناه غوښتونکو سره د چلند په برخه کې پر خپلو ژمنو ودرېږي او د اجبار نه ایستلو اصولو ته درناوی وکړي. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ویان میټو میلر پرون په واشنگټن کې یو خبري کانفرنس کې وویل چې د پاکستان په ګډون د افغانستان په ګوندیانو کلکه غږ کوي چې افغانانو ته د هېوادونو ته د نوتلو اجازه ورکړي چې د نړیوالو مرستو په لټه کې دي او د بشري مرستو د برابرولو لپاره د نړیوالو بشري سازمانونو سره همغږي وکړي. ملګری ملتونه وایي د 2001 کال را په دیخوا په افغانستان کې اوسلاتي ویش خبر اعلانو د رسنیو کارکونکي وژل شوې دي. نن د خبر اعلانو په وړاندې د جرمونو د مافیا د ختمولو د نړیوالې د ورځې په توګه ولمانځل شو. د همدغې ورځې په مناسبت د افغانستان د آزادو رسنیو ملاتړ بنسټ نه هم یو اعلان خبره کړې وو. ویلي وو پکې چې په تیرو شلو کلونو کې په افغانستان کې اوسل 15 خبر اعلان او د رسنیو کارکونکو د وژنې قضیه ثبت کړې دي. او د اوکراین د بهرنیو چارو وزیر ویلي دي چې کیف په پروان کال کې هڅه وکړي چې په اروپایټونه کې د غړیتوب لپاره خپلو مذاکراتو ته دوام ورکړي. دیمیتری کولیبیا نن په د نومبر په 2 په برلین کې خبر اعلان ته ویل چې اوکراین خوشبینه ده چې اصلاحات راوړي او لازم قوانین په دې برخه کې وځکړي ترڅو وکولای شي په اروپایټونه کې غړیتوب ترلاسه کړي.
ازادي او اوریدونکو جوړونکي اسد الله لودین
د ازادي او اوریدونکو پروگرام درنو مینوالو السلام علیکم. یوې بل خبرونه ته خراغلی په دې خبرونه کې اوریدونکو پر بیلابلو مسلو پیغامونه راته پریخي. زینو خپل سیمو کې د مخابراتي شبکو د کمزوري په اړه شکایتونه کړي او یو شمیر نور بیا د وچکالۍ او نورو ټولنیزو ستونزو یادونه کړي ده. تاسو به خبري چې زموږ د ورکوښو عزیزانو پروګرام هم نور نخبريږي او د ورکوښو عزیزانو یا هم پیدا شوو کسانو په اړه پیغامونه د همدې پروګرام په پای کې ځای پر ځای کیږي. په نننی پروګرام کې د هرات د زلزلو او وروستیو ټکانونو په اړه د جیولوژیکي پلوالۍ وزمک پوسره مرکه هم لرو. خورازی په پایل کې دا اوریدونکو پیغامونه تراشو چې د خپل سنځو پاړه یې ازادي رادیو ته پریخېدی.
السلام علیکم. نبیولا زابلای لزابل ولای ترغنداب ولسوالی شیګان کلی نه خبرې کوم. دلته په ارغنداب ولسوالی کې هیڅ کومه شبکه فعالیت نه لري. د ارغنداب ولس له ټلیفوني خدماتو سره سخت په تکلیف ده. د ډیر وړو کې کار د پاره دی په ساتونو ساتونو موټر کې مزل کوي او هلته خپل کار اجرا کوي. نو کچیر ته ټلیفوني خدمات فعال سي د دې وړي او غټي ستونزې به ورسره حل سي. دا چې مخ کې څو کلونه مخ کې هم دا خبره کېده کچیر ته مثلا یو شبکه فعالیت کوي کار کوي ستندري نو هغوی ته به مزاحمت و د کار اجازه د فعالیت اجازه به نه ورکول کېده. اوس خو همهغه هم هیڅ وجود نه لري. کوم ګواښ او کوم مشکل د خدماتو په برخه کې نه لرو. نو لطفا دوګونه چلندې له ارغنداب ولس سره نه کوي. دوی ته دې هم د نورو هیوادوالو په شان ټلیفوني خدمات فعال کې. لومړی له افغان بیسیم شرکت نه هیله کوو چې همدلته یو څه سهولت دغو هیوادوالو ته برابر کړي. دوهم له اسلامي امارت نه کدی مهرباني وکړي د سلام یو شبکه دلته فعال کړي او ټلیفوني خدمات کار وکړي. نو افغان ولس به له ډیرو مشکلات به حل او له ټولو هیوادوالو سره به د ټلیفون پر لیکو وسی. مننه.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. زه حکمت الله افغان د کندهار ولایت منشن دولسوالی وسیدونکو یم. زما د لوړپورو چارواکو څخه دا غوښتنه ده چې زموږ د مینشین ولسوالۍ خلک ډېر اقتصادي ستونزې لري، نو باید ځکه اوس چې دی اوبه نه لري، باید د اوبو یو طریقه ورته برابره سي، یا یو برمې ووي یا یو ډمونه جوړ سي. نو دغه زما غږ دی د لوړپورو چارواکو پورې ورسېږي چې دا مینشین د ولسوالۍ ډېر سخت اقتصادي مشکلات لري، مځکه وچې دي، که چیرې دغه مځکه ورته آباد سي نو ډېر ښه اصول کوي، هلته اصول یې ډېر ښه پر مخ تللي هم دي چې هغه انځر دي. نو خو داسې دی چې اوبه یې نشته، اوبه یې زیاتې وچېږي، اکثره خلک دونه وس نه لري چې یا برمه ووي یا اوبه راپورته کړي. په نو ستاسو د ازادي راډیو ټولو اورېدونکو سره یو جهان مننه. السلام علیکم.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ. زه د هلمند ولایت بنی کلکلي ولسوالۍ سره په اړیکه کې یم. زمینداور د سیمې څخه ده، موږ د زمینداور کانال ته وکړې د لوړو مقامات څخه مې دا هیله لو ارزو ده چې زمینداور به ډېر وچي پر 200 متره باندې دا نوکې اوبه راکاږي چې ما سره د څرنګ کار ځینې اخیستل کېږي. په دې هیله چې زما پیغام نشر کړي. السلام.
السلام علیکم. محمد رسول الله هلمند ولایت څخه ازادي راډیو ته دا پیغام پریږدم. زما د امارت اسلامي څخه دا غوښتنه ده چې د هلمند ولایت مساکله نوزاد زنداور او باغران سیمې چې دي له ډېر پخوا څخه جګړو ځپلې دي او اوس وچکلۍ ځپلې دي، چې دوه درې کاله مخکې چې هلته ولیې اوبه درلودې، ولیې وې یا کاریزونه و، هغه اوس پر 100 ګزه، 80 ګزه، 150 ګزه، ان تر 200 ګزه پسې په دشتي سیمو کې اوبه رسېدلې. نو زما د امارت اسلامي څخه غوښتنه ده چې دا خلکو ستاسې ډېر ملاتړ کړی دی، تاسې باید تر نورو ډېر مخکې باید د دوی سره کومک وکړي، دوی ته رقم رقم پروژې راوي، دغه د کار په بدل کې چې روپۍ ورکول کېږي کمی موسسې دي، د دوی څخه مې هم غوښتنه ده چې هلته ولاړ شي، هلته خلکو د کارونه پیدا کړي، د خلکو سره کومک وکړي. نو دا کوکنار هم بند سوله، د هغو خلکو اقتصاد، د اکثریت خلکو اقتصاد یعنی په حقیقت سره ډېر کمزوری دی. نو زما د امارت اسلامي څخه غوښتنه ده چې هغو ته کار وکړي، پلان ورته جوړ کړي، سړکان ورته جوړ کړي، بندونه ورته جوړ کړي چې د وچکالۍ مخه ونیول شي او په راتلونکي کې د خلکو اقتصاد پر پښو ودرېږي. والسلام.
السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته. د ازادي راډیو ټولو کارکونکو او اوریدونکو ته سلامونه او احترامات وړاندې کوم. رستم محترمه، زه مولوی یحیی شهید د فراه ولایت د ګلستان د ولسوالۍ د تیموریانو د کلي اوسېدونکی د ګلستان د ولسوالۍ څخه ستاسو سره په تماس کې یم. عزیزانو، دا زموږ اواز تر مشرانو پورې ورسوئ. د ګلستان ولسوالۍ کې دا 2 کاله پرله پسې وچکلي ده، د مسلمانانو کاریزونه مکمل وچ دي او باغونه اگر د وچ سوه اوبه د چشنګ اوبه نه لري، یا د کښت دا خو بیخي نه لري، اکثره کلي د چشنګ اوبه نه لري، برمې نه لري او د برمو د وهلو قدرت هم نه لري. یو ډیره غټه فاجعه رامنځته سوې ده. مسلمانان ډیر په ستړیا کې ژوند کوي، نه د دې قدرت لري چې بار سي ولاړ سي یو بل ولایت ته، نه د لیې د ځان دپاره یو د ګزارې زمینه برابرولی سي. دا زموږ آواز ورسوئ تر یو ځایه پورې، در دا مشرانو پورې، د اسلامي امارت تر مشرانو پورې، چې دوی موږ ته احتان راواستي، دا منطقه وګوري، دا د خلکو حالت وګوري، موږ ته یو زمینه ده، د یو ولس ته یو زمینه ده، دغه برابر کړي، د برمو د وهلو یا مثلا د اوبو د پیدا کولو یا د یو کانال د جوړولو. دا ولس ډېر ستړی دی، یو ډېر سخته فاجعه ده، خلک ډېر په ستړیا کې ژوند کوي.
السلام علیکم. عبدالولی د هلمند ولایت نوزاد ولسوالۍ څخه دا پیغام پریږدم. ورور، نو د ازادۍ راډیو څخه موږ منندوی یو، دا زما پیغام تر لوړپوړو چارواکو پورې ورسوئ. زه د 4 ورځې مخکې تللی وم غور ولایت ته، نو دغه د ومانو کار ډېر نادر شروع والته، دغه د غورکن منطقه یې ورته ویل، دلته بیخي بدرازه کار شروع و، کارخانې هم وې. نو دا زموږ خبره تر لوړپوړو چارواکو پورې ورسوئ ورور، چې دغه د ومانو کار بند شي، دا ډېر خطرناک بوټی.
د ازادي راډیو ټولو کارکونکو ته سلامونه احترامات قبول کړئ.
زاج نیاز محمد د منزور کلی د واز خاله سره په کاله ولادت خبره کوم زموږ شبکه مخابراتي شبکه لسره وجود نه در په واز خا کې نه دوه وار په خپل باندې موږ وزرا وزه ساتورګي د سنن بدر سبب تقریبا دا د دوه کال کې هیڅ وجود نه لري یو شبکه هم وجود نه لري حتی کارونه ټول تکنسیب دي او بودیجه هم لري او کډینکم پنځه بستریز او غشل بستری سوی د تر هغه پورې ترغه هم اسکار پښا باندې روان ته تر اوسه پورې هیڅ کو هغه نه تر کړی وایي خو ولست ډیر مشکلات سره مخامخ ته او بل د نیو مرجان په نوم باندې کډینک ته هغه منزور سوی ته هیڅ کاروایی ان وزیر صاحب کوي او نه والی صاحب او نه ولسوال صاحب د تاج رادیو په توڅو سره دا وایم سی دا مخابراتي شبکې د زر تر زره فعال سي او اسپیټال سي د دغه کار باید زر تر زره بشپړ سي او د نیو مرجان کلینیک په نام باندې کلینیک دغه باید مرجان تراسي ځکه چې دا خلک لري د ځای نهار شور پورويزي د اولاد مسله سي هغه خلک په لارې باندې مړ سي وي دي زمایلداري خټي ترون ځکه ته څوک نسو پېتلای د تاج رادیو په توڅو سره او د تاج په توڅو سره دا زما پیغام رسول وزرا او والی صاحب او شیخ صاحب ته ورسوي الله په امان.
السلام علیکم د ازادي رادیو ټولو کارکونکو ته سلامونه ونی کې هله د چرو او جوړ به وسیږي روزانه نام الله خبر کوم پکتیکا ولایت هم نو رسولای نام ورور موږ د نتورک په برخه کې بيخي زیات استنج لرو ځکه چې یو امتن راکړی د سلام هغه بيخي کار نه کوي د شپې لخوا امارت اسلامی نه مودا غوښتنه ده چې یو دوه امتن راکړي موږ ته روشن او ایم ټی این ځکه چې خلک ډیر ګڼو ستونزو سره مخامخ دي که څه ضرورت کار دي وي هغه شپې لخوا بيخي هیڅ کار نه کوي نو موږ ته په دې نظام کې هم پاملرنه نه ده شوې په دې اوسني نظام کې هم هیڅ پاملرنه نه ده شوې ځکه چې موږ خلکو ډیر قربانۍ عمر کړې دي.
السلام علیکم د ازادي راډیو کارکونکو ته سلام کوم زه د روزګان ولایت څخه پیغام درته پرېږدم د چرچینو د ولسوالۍ څخه زما دا خواهش دی چې زما پیغام تر ولکوډو مشرانو پورې ورسېږي زموږ کمزوري مټران دي بایپورونه دي دلته زموږ په چرچینو کې هغه وسېږي دغه ته دراوت ولسوالۍ څخه بیا موږ شیان راوړو د دې خاصه سپاریان هم نه وي مټر کې ورور دغه باره خو سپاریان هم نه وي د چیلو روپۍ هم نه جوړي زاړه مټران دي هلته چې ورشه ورور پر دې زنځیر مرا وګرځو پر هغه زنځیر مرا وګرځو چې اسناد مو نه دی جوړ کړی بل اویا زره کلدارې پر زاړه مټر باندې زموږ څه غواړي د اسناد لپاره زوړ عمارت دي په زاړه عمارت اسناد موږ ته پراته دي هغه م نه مني بله خو اوس نوی اسناد وایي جوړ کړي ورته مټر ته نو موږ اوس دغه خواهش لرو چې د زموږ پیغام تر لوړکورو مشرانو پورې ورسېږي چې زموږ دغه مشکل را حل کړي نو موږ څه وکړو اوس موږ بله لار نه لرو اوس بیا موږ داسې ځو هغه زندهور خواته ځو د هلمند ولایت پر هغه کوتلو باندې شبه کېږو همالته دغه دغې سه شیان راباره وو خپل بازار ته خپل دوکانو ته شیان راوړو نه د چیلو روپۍ موږ نشو برابرولی نو موږ باره دا د اسناد روپۍ څنګه برابرې کړو نو زموږ سره دغه هیله ده د ازادي راډیو د کارکونکو سره چې دا پیغام نشر کړي. السلام علیکم.
سلامونه او احترامات د ازادۍ راډیو ټولو لیدونکو او اوریدونکو ته خدای دې وکړي چې ټول روغ او جوړ وي موږ تاسو راپورونه هم دلته خدای کې په دقیق ډول اورو کوم څه چې د افغانستان لپاره د ازادۍ راډیو لري نشر کیږي موږ خوښ او خوشاله یو د دقیق دی او موثر راپورونه دي نو پاتې شوله خبره دا غوښته چې نه هیڅ نه کوم چرګان شته نه الته کوم کاروبار شته هر څه په صفر دي هیڅ تجارت وجود نه لري هیڅ نشته لاندې باید وای کو تا وای هیڅ نشته الته په افغانستان کې تجارت هر څه په ټاپه ولر ده حتی چې دچا ډیر قیمتي او په لوړه سرمایه تجارت واغی مو صفر تر رسیدل نه.
السلام علیکم د ازادي رادیو څخه ډیره مننه کور ودان مننه ورور مرده زابل ولایت خاک افغان ولسوالۍ څخه دا پیغام سپتوم درته نو ازادي راډیو مرده ډیره په مینه باندې اورو د دې ټول خبرونه اورو ټول خبرونه د ستاینې وړ دي نو ستاسو ډیره ډیره مننه که کلام ضرورت وي در سره به پیغامونه پریږدو ته اتمن ضرور که خدای کول مننه.
اوریدونکو دا وو ستاسو پیغامونه په دهله چې د مسؤلو چارواکو تر غوګونو ورسېدل وي او دغه کومې ستونزې مو چې یاد کړې دغه ستونزو ته د حل لارې چارې ولټوي.
ستاسو په کلو او باندو کې څه کیسې دي؟
که تاسو د افغانستان پر روان وضعیت یا هم د خپلو او د چمګاون پر ستونزو خبرې کول غواړی، ازادي رادیو یې اوري او تر مسولینو یې ورسوي.
تاسو دا پیغامونه هر چهارشنبه او جمعه د ازادي او اوریدونکو په پروګرام او د غرض د ازادي رادیو د خبری خبرونو په فای کې خبريږي.
لاندې واتس اپ شمیرې ته خپل نظرونه او خبرې په غږیزه بڼه راوستوي.
00 24 21 24 201.
په هرات کې وروستۍ زلزلې چې شدت یې د ریختر په کچه 6.3 درجه ثبت شو، خلکو ته ډېر ځاني او مالي زیانونه واړول. د دغه زلزلې وروسته ورځو کې هم د زلزلې سخت ټکانونه محسوس شول چې د ځینو یې شدت د لومړۍ زلزلې په څیر و. دا چې آیا د جیولوجیکي مطالعاتو له مخې دا سیمه لا هم د زلزلو له پلوه د افغانستان په خطرناکو سیمو کې راځي او د وروستیو ټکانونو لاملونه څه دي، په همدې اړه زما همکار نوریاس نوری د کابل د پولیټکنیک پوهنتون د جیولوژي د پوهنځل استاد حمید الله وایزي سره مرکه کړې ده.
هر اصلي زلزله یا مین شاک چې ورته وایو، د هغې نه وروسته تعقیبي لړزې لري، تعقیبي شاکونه لري یا افټر شاک چې ورته وایو. نو دغسې مسله ده چې واقعا یعنی ډېره د پیشبینۍ وړ نه ده. معمولا هغه زلزلې چې ژوروالی کم وي، لکه د هرات زلزله چې موږ تاسو درلود، دا ژوروالی د 5 کیلومترو نه نیولې تر 15 کیلومترو عمق پورې، هغه د سنتر یا د مرکز ژوروالی و. نو د دې نه توقع کېږي چې دوی د دغه افټر شاکونه ولري.
وین ډیره مشکله ده، ستونزمنه ده چې دی یوې زلزلې وشي چې څه وخت زلزله کیږي. خو په یو ډول باندې مخکله مخکله کوم خبرداري ورکول کیږي، کوم زمکه خوري نه خوري چې یو عام وګړی پوښي چې یو څه ګډ وډ دی تر زمکه لاندې؟
بالکل، کتاس شو زلزله یو دغه طبيعي افتونو څخه ده چې وړاندوینه ډیره مشکله ده. حتی هغه دولتونه چې په ډیرو پرمختللو تجهیزاتو په دې برخه کې مجهز دي، د زلزلې سنجونکي سټیشنونه لري، هغوی هم عاجز دي چې تر څو پورې خپلو وګړو ته د زلزلې د وقع کېدو په اړه باندې، حتی که د یوې دقیقې په اندازه مخکې د زلزلې د وقوع نه وي، دوی یعنی خبر نه شي ورکولی. ډېر پرمختللي دولتونه کې زه مثال ورکړم، لکه جاپان او یا مثلا اندونیزیا یا نور دولتونه چې د زلزلو سره د زلزلو د اړخ ډېر یعنی فعال دي، ډېرې زلزلې لري، دوی هم دغه کار نه شي کولی. لیکن یوه خبره چې د یاده ونه باسو، موږ کولی شو هغه سیمې چې د زلزلې د اړخ څه نه څه فعال دي، د هغې نقشې ولرو، د هغې په حساب باندې موږ تاسو هغه د زلزلو پخوانیو تاریخچو ته په کتو باندې دا وړاندوینه وکړو چې حداقل دغه سیمې د زلزلو له اړخه فعالې دي. یعنی څومره زلزلې تاریخچه لري چې د هغې په مقابل کې بیا کولی شو کوم تدابیر ونیسو. د جلو
وایي صاحب، دغه زلزله چې په زندهجان کې شوې ده، د هرات، دغه هم هماغه سیمه ده چې د زلزلو کېدو له پلوه یوه خطرناکه سیمه ده، یعنی کېدای شي په خطرناکو سیمو کې حساب شي.
رښتیا ووایم، تر اوسه پورې د جیولوجستانو په دې وروستیو کلو کې دوی د نظره دغه سیمه تقریبا موږ د جیولوژي د لحاظه چې ورته وایو څه ناڅه د ارامو سیمو په ډله کې راتللی، یعنې داسې خاص نظر لکه موږ شمال شرقي سیمې چې د هېواد یا جنوب غربي سیمې چې تېر کاله موږ د زلزلې شاهد وو یا شرق سیمې دي، دومره یعنې تصور نه کوه چې دغه سیمه دې دومره فعاله وي. لیکن وروستۍ زلزلې وښودی چې واقعا دا سیمه هم فعاله ده. دلته موږ یوه ډېره لویه ماته یا شکستګي لرو، د هریرود یا هرات شکستګي په نامه باندې، چې ما یې دغسې په نړۍ باندې چې کم هغه وکړي څېړنې وکړي. البته په تیرو کې موږ د دغې ماتې په امتداد باندې په مختلفو سیمو کې د زلزلو شاهدان وو، لیکن دغسې په تازه وخت کې که موږ وګورو د 1950 او 1960 کلونو نه په دې خوا باندې مشخصه د هرات په سیمه کې داسې ډېره شدیده زلزله موږ نه درلوده.
یوه مهمه او وروستۍ پوښتنه هغه دا ده چې دغه زلزلې ډېر مرګ ژوبله ویل کېږي چې ښځو او ماشومانو ته اړولې ده. شاوخوا 12 بجې د ورځې شوې دي چې نارینه به ممکن ډېر د باندې وو، کارونه یې کول او ښځې په کور کې وې. یا ویلات په څه ډول کېدای شي چې خلک له زلزلې حداقل دوی په خپله ځان وژغوري؟
که رښتیا ووایو، دغه زلزلې خو په مختلفو هېوادو کې کېږي. تاسو اتمن اوریدلی وی، لیکن د نورو دولتونو ما درته وی چون هغه دولتونه مخصوصا لکه د افغانستان په شان چې د زلزلو د اړخه په داسې فعال او کمربندونو یا ملوثونو کې قرار لري دوی څنګه خپلې تیاری نیولې وي. لکه د جاپان هیواد ما د وخته مثال ورکړي، دوی د ما په یاد درې څلور کاله مخکې تقریبا د 1.9 زلزلې د مګنیټیوډ په کچه باندې دوی شاهدان وو، لیکن فکر کوم 15 کسه شپږ کسه دوی تلفات درلودل. هغه هم د بلډینګو یا د کورونو د نړېدو مغه کې نو تلف شوی، لیکن دا د شیشو دی رالوېدلو یا په دغه وخت کې چې دوی د ځانونو وباسي د نجات هغه ته په دې کې د منځ تللی وو. یعنې دوی هغه خپل تاسیسات او کورونه په دغه شکل باندې جوړ کړي دي چې حداقل هغه کومه تاریخچه چې د زلزلو د شدت په اړه لري په هغې کې مقاوم واوسي. افغانستان متاسفانه چون یو د غریبو هیوادو د جملې نه دی، تاسو ته معلومه دغه کورونه چې په عکسونو کې لیدل کېږي په ډېره ټیټه کچه د ساختمانۍ د معیارو په اساس باندې جوړ شوي دي. حتی بیخي دغه پخو کورونو په شکل باندې نه دي، ګنبدي شکل دی، خامو خښتو خټو خاورو څخه جوړ شوي دي. نو زه فکر کوم چې دغه ډول کورونه د زلزلې د ډېرې ټیټې کچې زلزلې په نتیجه کې هم کېدای شي ډېر کم مقاومت ولري. نو د ژغورېدو په حساب دومره ووایم چې کله چې دوی همدغه اول تکان که څه هم زلزله داسې یوه پدیده ده چې سرعت یې ډېر زیات دی که نه، ډېره به سخته وي چې خپل ځانونه دوی وژغوري. لیکن بیا موږ تاسو په شان کورونه چې یو منزل دي که کېدلی شي چې مغه د زلزلې په جریان کې دوی وکولی شي څنه څه د سیمو ته چې هلته د بلډینګ او د تخصیې یا د کور د نړېدو ویرې نه وي هغې ځایو ته ځان وباسي څنه څه به ژغورل شوي وي.
د کابل د پولیټکنیک پوهنتون استاد حمیدالله وایزي و چې له ازادي راډیو سره یې خبرې کولې.
د مخام لشپګو د سهار تر شپګو بجو په منځنۍ څپه دولس شپګ نوي.
ازادي راډیو څلور ویش ساته.
اوریدونکو اوس هم د پروګرام پاته شیبو کې د ورکوشو عزیزانو د موندنې او پلټنې په اړه پیغامونه اورودا. پیغامونه طاهر روخان راټول کړي.
السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. ستړ مې شغله طاهر روشان صاحب تاسو ته هم درنګ ټول کډرمن اوریدونکو ته سلامونه په دې لایم چې ټول بار تر کې روخ خوشاله است. جامله ته دندرست اختر محمد خادم يم د هلمند ولایت واشیر ولسوالۍ څخه. زموږ په سیمه کې یو کس د محمد داوود په نامه باندې، ته زموږ په سیمه کې یو کس دی چې د کور او ځای او دوستان وړونه خپلوان هیڅوک هم نه دي معلوم سوي. کله چې موږ د ده څخه پوښتنه کوو، دی خپل ځان د هرات ولایت شینډن ولسوالۍ معرفي کوي، خو په اصل کې دری ژبه یا پارسي وایي. تقریبا شاوخوا 15 کاله کېږي چې داوود د هلمند واشیر ولسوالۍ ته راغلی. نو کله د هلمند په واشیر ولسوالۍ کې په همدې سیمه کې وي، کله ناکله بیا داسې وي چې د فراه کولستان ولسوالۍ مادآباد سیمې ته ځي. بس اکثره وخت د خلکو د مالونو مزدوري کوي یا هم د ځمکې جوړولو کار کوي، بس په همدې کارو باندې لګیا وي. کچیری محمد داوود هر څوک پیژني یا د ده محمد داوود یې شناخته وي، نو کولای شي چې زموږ سره پر لاندې شمیرو باندې اړیکه ټینګه کړي او موږ به ورته محمد داوود په لاس ورکړو. نو زموږ د ټلیفون شمیره ده 0001428109. شمیره د لبیا وایم 0001428109. یعنی 0001428109. او دویمه افغان بیسم شمیره ده 0005392008. نو همدغه شمیرې دی، دواړه دواړه زما شمیرې دی. که هر څوک غواړي چې اړیکه راسره ټینګ کړي، مخکېنۍ شمیرې چې مې ورته ویلي پر همدغه شمیرې دی راسره اړیکه ټینګ کړي چې موږ به د محمد داوود په اړه باندې واده ته معلومات ورکړو. که څه هم نور کسانان راغلي دي د ده پوښتنه یې کړې چې د محمد داوود نام یې زموږ څخه ورک دی، د نورو سیمې د کابل او د ځینو نورو سیمو څخه راغلي دي، خو چې کله موږ د انځورونه ورته لېږلي یا راغلي دلته په ژوندۍ بڼه د ده سره خبرې کړي، بیا وایي چې دا زموږ کس نه دی. نو که چېرې هغه د ده اصلي کورنۍ زموږ ډغ خاوري، نو زموږ سره دې پر همدې شمېره اړیکه ټینګ کړي. تر بلې داسې خپرونې پورې تاسو ته ښه وخت، تر 6:46 پروګرام د خدای په امان.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. پاول قدم کی آزادی رادیو ټولو کارکونکو او اوریدونکو ته سلامونه او هیله وړاندې کوم. الله پاک دې کو ټول روغ جوړ او صحت مند اوسه. زمان نوم لیاقت علی د ننګرهار ولایت د نازجان ولسوالۍ اوسیدونکی یم. زما یو زوی چې نوم یې خالق مین دی، څلور کاله مخکې یولس کلنۍ کې د پېښور کمپلیکس هسپتال نه نادرکه شوی دی. که هر چا ته په اړه یې معلومات وي، په لاندنۍ ټلیفون شمیرې دې موږ سره په تماس کې شي.
سپر شپاگویا و پانزوس نهاتیا سپر نهاتیا یو ځل بیا تکرار وماری با شماره ده سپر شپاگویا و پانزوس نهاتیا سپر نهاتیا بل نمبر د پاکستان نمبر ده سپر دیرش یو سل دویش پنځه سوا نها سپر دیرش یو سل دویش پنځه سپر نها وسلام الله پاک تاسو ته اجر درک
ازادی راډیو ته السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ زما دا کا زوی تقریبا یو نیم کال کیږي له خپل کور څخه نه درک دی نوم یې شفیع الله د پلار نوم یې ملا عزت الله د زابل ولایت اتغرد ولسوالۍ د لایګي د کلي اوسیدونکی دی عمر یې تقریبا اوس یو ویش کال دی په رنګ غنم رنګ لهجه یو څه تیزه فقط یو څه ټیټ او د مدرسې طالب و نو که هر مسلمان ورور که ته پاکستان په داخل کې وي یا په بهر کې که لیدلی وي یا معلومات ولري د مسلمانۍ له مخې دې پر لاندې شمېر ورځ موږ سره اړیکه ونیسي او انشاءالله د خپل توان مطابق جایزه هم ورکوو صفر اویا نه دېرش څلور نوي پنځه سوه یو دېرش صفر اویا اووه اتیا دوه سوه دوه اویا درې څلوېښت صفر اویا اوولس پنځوس درې سوه اته دېرش د واټساپ شمېره ده صفر اویا نه دېرش څلور نوي پنځه سوه یو دېرش
بلې السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ دور کیسه واجزانو خبرونه درنو اوریدونکو مینوال او خوږم کارانو ستړي مسه جوړ په خیر شر سم دا وخت نیکمر غزه اختر محمد خادم ما د هلمند ولایت واشیر ولسوالۍ يم د آزاد کاریزه ک د سیمې څخه ملګری می چې خوش نصیب زلمی لومیږي تقریبا د پنځو میاشت راځه راتنه درکسه وای دی خوش نصیب زلمی صاحب په پاکستان کې و نو وس را سره نش میراست او نه راته د پاره باندې معلومات ستا چې دی په کوم سیمه کې وي نو کچیر خوش نصیب زلمی زما ځاغه وری مو کدارنګ د دې یو ملګری وي ک په پاکستان کې او ک په افغانستان کې نو زما سره د پر لاندې شمیرو باندې اړیکه ټینګ کړي زما د ټلیفون او واتس اپ غبرګ شمیرې یعنی دوه شمیرې پر دواړو شمیرو مو واتس اپ ستا هم درنګ هم اړیکه را سره نیولای شوی لمړنۍ افغان وسم شمیره مې ده صفر اووه سوه یو سل دوه څلوېښت اته سوه نولس یو ځل بیا شمیره په یو یو ټکي درته وایم صفر اووه صفر اووه یو څلور دوه اته یو نهه همدارنګ دویمه شمیره ده صفر اووه صفر شپږ درې نه دوه اووه صفر اته شمیره یو ځل بیا تکراروم یعنی صفر اووه سوه شپږ نه دېرش اووه ویشت صفر اته او لومړنۍ شمیره مې ده صفر اووه سوه یو سل دوه څلوېښت اته سوه نولس نو کار ملګري ته یادی خپله زما ږغ اوري او بل ملګري ته یم کوم ورور ته معلومات وي د خوش نصیب زلمی په اړه باندې نو زما اختر محمد د خادم سره دې پر همدغه دوه غبرګو شمېرو اړیکه ټینګه کړي خدای په امان
په همدې پیغامونو سره د دې اونۍ ازادي او اورېدونکو پروګرام هم پای ته رسیږي ښې شپې او ورځې ولرئ
تاسو په کلو او باندو کې څه کیسې دي
که تاسو د افغانستان پر روان وضعیت یا هم د خپلو او د چمګاون پر ستونزو خبرې کول غواړئ ازادي رادیو یې اوري او تر مسولینو یې ورسوي
تاسو دا پیغامونه هر چهارشنبه او جمعه د ازادي او اوریدونکو په پروګرام او د غرض د ازادي رادیو د خبری خبرونو په پای کې خبريږي
لاندې واتس اپ شمیرې ته خپل نظرونه او خبرې په غږیزه بڼه راوستوي
00 اتسلور سوشل 22 11 سلریوشت 201
نا بغیر خوگ جانا نا زندگی تیرو سمرا پی منی سمرا گرانا زندگی تیرو ستانا بغیر خوگ جانا نا زندگی تیرو ځان په غم دې پوه نه کړو داس دې ورکړو چې دې ځان په غم دې پوه نه کړو دزما کې غم د اسمان په غم دې پوه نه کړو اوس دې رلري د مکان زندگی دې نو ستانه بغیر خوګه جانا ناز